سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشال ریپیو ټیوب بل خبرګړی کې مصعب عبدالحی کاکړ کله کوم هله د چیرو جوړه خوشاله وایس په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورتونه شنه نه لرو د سر ریپورت په بلوچستان کې د بلابلو حملو حال درکو او داسې پرزم کې هم چاودنه سوی او د پی ټی ایم په جنوبي وزیرستان کې مشران نیول سوی د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم شته او پیل بل خبرو سر ټکی په ولسان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي. د افغانستان د بشر حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګره ګرځول شوي وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي دي. او سم د خبرونو تفصيل په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدون کې 30 کسان وژل شوي. د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند نن مشالې ټول چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت ځانې اړولې دي. د وی تروسا دراغلو اطلاعاتو مطابق په مسخیل کې دروست په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوی دي. د مسخیلو د پیشي ډیری قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترګرو کاروایی ده. د حمله او وژنې ترګرو کړې دي. تر دې مخکې د مسخیل ډیپټی کمشنر نجیب الله رسنوی ته ویلو چې د اگست د 15مې او 16مې پر شپه د وسلوالو په راډیشم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناخت کارډونه یې قتل شروع کړل. پونه بریدګرو ځینې کسان ځای پر ځای وژلي او ځینې نورې پریښدي. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویلي چې مساخیلو کلات او لسبله کې وسوالو بریدونه کړي چې په کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 ټپيان شوي دي. د اس پی آر بیان زیاتوي چې په دې سیمو کې وسوالو پر ضد ځوابي عملیات کړي چې په داوی په کې 21 وسوالو وژلي دي. د مساخیلو د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. البته له پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسوالې ډلې پولیسان لیبریشن آرمی د اگست پر شپږ وستما یعنی نن په یو بیان کې ویلي چې په بیلکیه پرپوزي کیمپ حمله کړي چې په داوی 40 کسان امنیتي سرتیري وژل دي. د ډلې په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ بلاړولې او داوی کړی ده. خو آزادو سرچینو د دې داوی تصدیق نه دی کړی. د شمالي وزیرستان پر ځمکه په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل شوي دي. د ځمکې تحصیلدار شیربادر هنن مشالې ټول چې سهار مال په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد ته په ریموت کنټرول چاودن ورکړس او دغه مرګ ژوبل اړولې ده. دغه پوینا په ډېره نوري پلټنې روانې دي. پولیس وايي په حمله کې د وژل شوو پیژندګلوي نه ده شوي خو اکثره زخمیان ولسی وګړي دي. بلخو استخباراتي د ریو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشالې ټول چې دا یو ځانمرګي برید او هدف یې د محمد عثمان او پلوونی په نوم حکومت پلاو وسوالو کومندانو چې څه ځان ورته نه دی رسیدلې. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې سماري نه ده منلې. د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف ای ای په غوښتنه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور نیول شوی کس خوشي کړی دی. پولیسو د اگست په شلمه فرحان آصف نومي کس د ناسمو معلوماتو خپرولو په اساس د انټرنیټي یا سایبري ترګري په تور نیولې وو. پر هغه تورو چې د چینل دریم په نوم په پانه سره تړاو لرلې. دغه ویب پانی 13 میاشت د برتانیا ساوت پورت کې تر حملې 2 ساعت وروسته په یو خبر کې د بریدګر نوم غلط شوولې او ویلي ول چې هغه تیر کال له سمندري لارې برتانیا ته ورغلی او حالت پناه اخیسته و. خبرسوي خبر په ټولنیزو شبکو ډیر لاس پلاسو. په ساوت پورت کې په بریټ کې درې ماشومان وژل شوی و چې تر هغه وروسته په انګلستان او شمالي ایرلند کې د تاوتریخوالي پیښ وشوه. اف ای ای تر څو ورځو په لټون وروسته فرحان آصف نن د لاهور یو عدالت ته وړاندې کړ او د هغه د خوشکولو غوښتنه ورڅخه وکړه. ادارې وویل چې له تورن کسخه هیڅ هم ترلاسه نه کړل. عدالت د پلټون فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د فرحان آصف د خوشکولو امر یې ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن دغه سازمان ټیکنالوژیست جیور وان برګن ویلي چې په هغه هیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولولو د اندېښنې وړ خبره ده. د برګن په خبره د څارنې او د څارنې د ټیکنالوژي کارول په اړه د پاکستان چارواکو بې باوري چې انټرنیټ بندوي د انټرنیټ ورو او کنټرولولو د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه په بیا بیا د فایبر وال په شمول د داسې ټیکنالوژیو کارول د بشري حقوقو سره مدافقت نه لري. د انټرنیټ خوندونه د هیواد څخه بهر د پاکستان ټولنو ترمنځ اندېښنه رامنځته کوي. څوک چې نسي کولای د په خبره عزیزان سره اړیکه ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. ریچرډ بینټ پرون پر ایکس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د انعامه د بشري روزا اوتنبایوا له دریځ هرکلی کړی. اوتنبایا ویلي ول طالبان دا قانون د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری لري. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د اګست په 1 خپور کړی وو. د دې قانون په 14 ماده کې د شوزو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی وو. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د شوزو ژغ هم عورت بلل شوی دی او لمخې شزي حق نه لري چې سندر وای یا آن په لوړ ژغ قرات وکړي. راپورونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا تر هغه ګرځول شوی وسلوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي. د اسرائیلو سرکاري رسنۍ نن ویلی چې دغه هیواد د لبنان سره د کلی تیر حارفه او له سیدا سره نږدې بل سیمه په نشکړی چې پکې د مرګ جوبلی په اړه په سم د سیتوګه هیڅ راپور نه دی ورسوي. دا ترغه یو ورځ وروسته ده چې کله حزب الله د اگست پر 15مه وختي د اسرائیل پر مرکزی او شمالي برخو یو شمیر توغندي وتغول او ډرون بریدونه وکړل. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري او سم تاسو اته د دې غړي د ریپورتونو مهم ریپورتونه اورو. د بلوچستان په پښتون مشه سیمه کې وسوالو او دیرس کسان وشليدي. پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مشران نیولې دي. په اړه کې د تیرا امن پنوم غونډه کې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې پوزي عملیات او به کور کې دل نه مني.
زه په دخورا اپریشن نه منم. زه په دخورا بدامني نه منم. و دې کینو خلکو له مو چې کله بدامني جوړيږي دا خلک تل پورته کې کوڅه دې مونږ بلګتیا کوو.
پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مشران نیولې دي. د پی ټی ایم خبرګون څه دی؟ نن د کابل هوایي ډګر په دروازه کې د سوي ځانمرګ برید درې کاله پورې سو زخمي سوی کس هغه ورځ یادوي.
شری ما سر کې او هره کې مې ولګېدلې ځامن ته بيوخه شوم او چې وخت کې پوښ راغلم خلک پراته ول مړی ول چرې ولې ویني وي.
په یوه ځانګړي ریپورت باندې کوو او یو بل ځانګړي ریپورت هم لرو چې نن د شوزو د برابرۍ نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. او سم د خبرونی د ریپورتونو برخې ترازو. د بلوچستان په مساخیل ضلع کې د کوټې ډیراز خان ترمنس په لوی لاره بیګا وسوالو 23 کسان له گاډو کوس کړي او په ډزو وژلي چې مړی یې لیوي ځواک د سړک په غاړه موندلې دي. د مساخیل تنظیمي چارواکو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي د پیښې غندنه کړې ده. بل خو د دې وژنو ذمہاري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. په بلوچستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د ناامنۍ ځینې نورې پیښې هم رامنځته شوې دي چې په اړه تفصیل له کوټې د مشالډو خبريال ایوب راکبی.
د بلوچستان په ضلع مساخیل کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک لیویزو د 23 کسانو مړی موندلې دي. څوک چې په ګولۍ وشتل شوی دی. د خبرې د ضلع مساخیل مرستیال کمشنر نجیب الله د اگست په 15مه نیټه په کوټ کې د خبريالانو سره پر ټلیفون کړی ده او ویلي دي چې دا پیښه د مساخیل په رړه شمسمه کې رامسته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د اگست په 15مه او 16مه منځنۍ شپه ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په رړه شم کې د مساخیل او ډېر غازی خان تر منځ لوی کامی سړک بند کړل شوی او بیا د موټران څخه یاد کسان راشوه کړی دي او د لومړنۍ په لټه پلټنو څخه دا څرګنده شوې ده چې وسلوالو د وسلې په زور دوی لومړی د موټرانو څخه راشوه کړي او بیا د دوی شناخت کړي او وروسته یې په ګولۍ وشتلې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پیښې وروسته نه څرګنده وسلوال کسان د هغه ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا لویز او سردي عسکر هلته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې تر دمګړي پورې نه دی نیولی. دا ډول د بارکان د لویز رسالدار اکبر خان و رسنیو ته ویلي دي داسې معلومیږي چې په دوی کې زیاتره د پنجاب اوسېدونکي او سرکاري ملازمان یا نوکران دي. خو په سیمه کې ځایي خبریال رحمت مسخیل د اګست په 16مه نیټه و مشالډو ته وویل چې په مړو کې دوه کسان د بلوچستان دي، څوک چې د ده په خبره د بوري او دوکۍ اوسېدونکي دي. په دې پیښه کې د نوموړي په خبره درویشت کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. بل پلو ته تېره شپه په مستون کې هم د لویزو پر یوه تاڼه د وسلوالو کسانو برید شوی دي، چې له امله د کوټې او مستونګ ترمنځ سړک تر 2 ساعتو پورې د موټرانو په مخ بند شوی او په نتیجه کې عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. د مستونګ د ځایي چارواکو په خبره چې وروسته لویز او سردي عسکر نه یوازې د پیښې ځای ته رسېدلي، بلکې د دوی د جوابي ډزو له امله وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي، خو تر دمګړي پورې انتظامي چارواکو لخوا د څه تلفات په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ډول په ضلع بولان کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یو پل تېره شپه په چاودېدونکو موادو الوزول شوی دی، چې له امله د چارواکو په خبره د کوټې او سبوی ترمنځ پر لوی سړک د موټرانو چلند تر اغېز لاندې راغلی دی. د دړشم پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشري ښکاره کړې او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ یوه ناوړه پیښه ده. په کوټه کې په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر د موسخیل پیښه د ترهګرو یو بزدلانه عمل ګڼلی او زیاته کړې ده چې حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان او د هغو مرسته کوونکي معاف نه کړي. د اعلی وزیر په خبره چې حکومت به ډېر ژر په صوبه کې د امنیت جاج اخلي او د دې په خاطر یې یوه غونډه راطلب کړې ده چې موخه د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس یو بل ریپورت ترازو او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن د رزمک په سیمه کې چاودنه شوې ده او په دې کې مرګ جوبلم اوښته ده. پولیس وایي چې زخمیان هسپتال ته رسولې ده. په داسې حال کې ده چې په جنوبي شمالي وزیرستانو نور قبایلي سیمو کې ناامني زیاته شوې او هلته پرله پسې مظاهرې او پرلتونه وهل کېږي. زموږ همکار اشتیاق مسید راسته د ټلیفون په لاندې اشتیاقان مخال ټلیفون لاینې پرې شوې دي. بیا هڅه کوو چې اوسره په رابطه کې سو تر هغه به د کراچي پاړه باندې یو ریپورت ترته واورو. د کراچي پولیسو ویلي پرون په دغه ښار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ 7 شته کې لشته لږه 2 کسان وژل سوي او 9 نور ژوبل دي. دواړه مذهبي ډلو د پیښې پړه پر یو بل اچولې ده. د سند حکومت د پیښې نوټس اخیستی او له پولیسو ریپورت غوښتي دي. د بداسل کې د چیګان نن د چهلم په نوم خپل مذهبي مراسم باندې لم دی عمله. حکومت د کراچي په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم تړلې دي. د کراچي مش خبريال نازلي په دیړه نور معلومات راکوي.
د سنسوبې کراچۍ په ګولیمار سیمه کې پروند اگست په 15مه د دوا مذهبي فرقې زړلو ترمنځ پنخته کې لک تر لګ 2 کسان وجلې شوی او 9 نور ټپین شوی دي. په عین وخت کې قهرجنو خلکو بیا یو بس، سلور موټری او ځنی موټر سایکل هم سوځولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د پیخه پاړه مشال لیډیو ته ویلي پیخه کې 2 کسان په ډزو وجلې شوی او 9 نور جوبل شوی دي.
ګولیمار کې قریب جب یہ قافلہ اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے
دیوائی دا اہل سنت والجماعت قافلہ چر جلسے لپارا پلاری وا او دا خار گولیمال سمیت رور سیدا نو حلتا دا شیگانو یو کیمپ ہم لگی دلے وو. حقا محال دا دوالو ڈالو ترمنز انخطاو شوا دوالو ڈالو پا یو بل ڈزی کڑی دی چنہا کسان پا کی جو بل شوی او 2 کسان وجلے شوی دی. دمرو پی جنگلو دا شہری احمد او جنید مہدی پا نمونو شوی دی
اور جنید مہدی کے نام سے ہوئی.
نموڑی زیاد اکڑی چی دا پولیس مشر دا پیخ نوٹس آغستے او دا کڑکی جن حالاتو د کنټرول لپاره په سیمه کې پولیس او رینجرز ځواکونه ځای پزې کړی شوې دي. بلخوا په کراچۍ کې مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ یو مشر تاج محمد حنفی بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د اگست په 15مه د خار په تاریخ روډ سیمه کې د ختم نبوت د ساتنې او د صحابه کرامو د عظمت په نوم جلسه را جوړه کړې وه او د یادی جلسې لپاره پلویان په گاډو کې د ګلبهار ګولیمار سیمې سره تیرېدل چې شیګانو پی برید کړی دی. نوموړي په وینا چې په پیښه کې د دوی دوه کسان وجلې شوي او نه نور ټپیان شوي دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
اهل سنت والجماعت کا پرامن جلوس
دی وای د اهل سنت والجماعت پرامن جلوس د شاعر قائدین په لوري روانو. د امام بارګاه علي رضا سره زمونږ په پرامن جلوس ډزې شوې دي. په دې کې تر اوسه زمونږ دوه کسان وجلې شوي او نه نور جوبل کړې شوي دي. زمونږ پر جلوس او په پرامن خلکو باندې دا برید شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې د نختې په وخت زمونږ هغه ګاډي هم سوځولې شوې دي چې زمونږ پلویان پکې سپاره وو. د پیښې وروسته د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې په طارق روډ سیمه کې چې کومه جلسه رابللې شوې وه هغه پای ته رسېدلې ده. خود اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر علامه اورنګزیب فاروقی او مولانا تاج محمد حنفی په مشرۍ بیا لسکونو کسانو پر هغه ځای احتجاجي پر لټ پیل کړی دي او د حکومت نه په خطا او ډزو کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته شیا عالمانو بیا تور پورې کړی چې اهل سنت والجماعت پلویانو د دوی په کیمپ برید کړی دي او په ډزو کې د دوی یو تن وجلې شوي او ګڼ شمېر کې جوبل کړې شوي دي. بېګا د شپې ناوخته په کراچۍ کې د شیاګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر سید شینشاه حسین نقوی او نورو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې غیر قانونه مذهبي ډلې د دوی په کیمپ برید کړی دي. حکومت دې د دې برید کوونکو په ضد سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت وخت سے تمام ادارو سے یہ مطالبہ کرتا ہوں.
دی وای د حکومت او ټولو ادارو نه غوښتنه کوم چې په پیخه کې ککړ د غیر قانوني مذهبي ډلې کسان دي سمدستي ونیسي. د چهلم دروازې نه یو ورځ مخکې دوی ته د جلسې او لاریون اجازه چا ورکړی ده. د هغوی په ضد هم قانوني ګامونه واخستل شي. د پیخي په محل ځای پولیسو هیڅ ګامونه نه دي اخیستي او یوازې تماشایي کتله. په کراچۍ کې د دوه مذهبي فرقیزو ډلو ترمنځ دان خطه په داسې حال کې شوې ده چې نن د اګست په شپږشتمه په ټول هیواد کې شیعهګان خپل مذهبي فریضه چهلم مراسم ادا کوي او د یادو جلوسونو لپاره د کراچۍ ترڅنګ په ګڼو ښارونو کې هغه لارې د امنیت په خاطر تړلې شوې دي چې د چهلم جلوسونه پرې تیریږي. بل لور ته د سن اعلی وزیر مراد علی شاد په خپل بیان کې ګولیمار کې د ډزو د پیښې نوټس اخیستي او د ککړو کسانو د سمدستي نیولو امر کړی دی. د سن اعلی وزیر ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ښار امن ګډوډ کړي. د پیښې وروسته د کراچۍ ښار په ګڼو سیمو کې تراوتریخوالی خپور شوی او ځایي خلک هم د یری ښکار شوي دي. د سن پولیسو مشر ای جی سن د سیمې پولیسو ډی آی جی عرفان بلوچ څخه هم راپور غوښتی دی او پولیسو ته لارښوونې کړې دي چې د نظم د کنټرول لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د پولیسو مشر په وینا چې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او په ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د سن د کورنو چارو وزیر په وینا چې نن د اګست په شپږشتمه به کراچۍ حیدرآباد سکر او ګڼو نورو ښارونو سیمو کې د امنیت په ځای ساتلو لپاره موبایل فون او انټرنیټ د سحر نه تر ماښامه پورې بند وي. خو کراچۍ او سن په ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې موبایل فون او انټرنیټ د اګست په 15مه د شپې راهسې بند شوی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ری په لاهور کې پولیسو څو ورځې لمخه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور د فرحان آصف په نوم یو کس نیولی و. هغه بیا عدالت ته وړاندې کړل سو چې بیا پولیسو ته د څلور ورځو په جسماني ریمانډ وسپارل سو. نن چې څلور ورځې پوره شوې نو د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی هغه بیا عدالت ته حاضر کړ او غوښتنه یې وکړه چې هغه دې خوشې کړي. دا چې په دې اړه نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر جمیل په لاهور کې دی. طاهر جمیل خان، تاسو هرکلی وایم. کدا چې راتو اسی چې فرحان آصف چې دی هغه ولی پلټونو فدرالي ادارې یا اف آی ولې عدالت زده غوښتنه وکړه چې دی خلاص کړي او بیا څه وشو؟
جی ډیر مننه. جی بالکل، اف آی یا د فدرالي تحقیقات یا پلټونو ادارې نن ملزم دا تورن فرحان آصف سلور اور دینه جسمانی ریمانډ مکمل کې دوه نفس د لاهور یو عدالت کې پیش کو او عدالت ته دا اول چې کم تحقیقات یا پلټنه اف آی کولې د د بزاد فرحان آصف په دغه کې دوی د خلاف هیڅ قسمه ثبوت یا اون مندل او د من کم تونه هغه ثابت نشول. عدالت اف آی دا غوښتنه وکړه چې دا غ نفس د فرحان آصف خوشی کړی شي او د باید د خلاف چې کم د پزت چې کم پونه دی هغه نه دي ثابت شي. دا غ نفس عدالت دا حکم ورک اف آی ال چې د دې کم د لاسونه دی کړی دی دا د بے تشی دا د اخلاص شي. عدالت سم دسی دی نه پس د اف آی کم کسانو پر ناسب لاس د کټ کړی کم غی عدالت کې نه بے تکړو د اخلاص کړ او دا 13 کم اور د نشي ول لاهور په عدالت کې هغه کې پر ناسب جسمانی ریمانډ ورکړ شو سلو ورځې هغه نه پس دان عدالت ته پیش کړ. تفتیشی افسر ویل عدالت چې دا کم خبر حکم چې دا تور دې خبره نه سب دا غلط خبر یا فیک نیوز چې کم خبر کړي په سوشل میډیا باندې دا دد نو دا برتانیا کې یو خځه دا خبر خبر کړي او دا صرف دا خبر شیر کړي او شریک کړي او هغه نه بس دا د سات پاس دا ډیلیټ کړم ده دا نه بس عدالت دې خوشی کړلو دا احکامات جاری کړل دې مقدمه نه کړي دې جی
ډیر مننه تاریخ ترجمه سیب چې تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت او شر وزر ته غواړو خدای پامن اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو یې د مرکزی کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی او د ټانک سیلې په زندان کې اچولې دي. د خبر د غورځنګ کې ځای مشر شیرزاده مسجد پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې پولیسو دا کاروای د اگست پر 28 مکړې د افغان د گرفتاری تصدیق د جنوبي وزیرستان پولیسو هم مشال ریډیو ته کړی. بلخوا د مولانا زینت الله وکیل وایي پر موکل شپږ مقدمې جوړې شوې چې پکې یو له ملک سره د غداري حمده خو نوموړی زیاتوی چې دا مقدمه د دروغ دی او دا چې جربه د هغه د ضمانت لپاره د جنوبي وزیرستان په عدالت کې درخواست ورکړي. د اشتیاق مسجد ریپورت اور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی زینت الله افغان یې د اګست په 28 گرفتار کړی دی. د پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې زینت الله په 3 ایم پی او او 99 مقدمو کې گرفتار کړای شوی دی او دا وخت د سویلی وزیرستان عدالت ته د مخامخ کېدو د پوره ټانک ضلع ته منتقل کړای شوی دی. خو سویلی وزیرستان سره روغه سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسجد د زینت الله افغان گرفتاری په براکښه مشال ریډیو ته ویایي په مولانا زینت الله افغان باندې درج شوی مقدمه په براکښه ایڈوکیټ عبدالرحمن وزیر ویایي
زینت الله یې خپل ریسار ته پونه کې زینت الله خلاف تقریبا 8-10 مقدمه وي په کمبل مخ کې کړه او هغه ځړې مقدمه دي په کې خدای خلاف او خپل ثونه کې فایر دي په موقع دایو سپټان جیل کې چې کې مارټ دی جوډیشل آرډر وشو دا دا وی دي په 123 سیکشن خپل 122 124 دا بغاوت د سډیشن سیمه مقدمه دي چپټر 6 ټوټل په دې پی ټی ایم باندې دا راته لګي په زینت الله دا غادي زمونته پرمو ان شاء الله در حسینه بربر کړی دي هر څه مې کړی دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په مولانا زینت الله افغان او شهزاد وزیر بنه د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو له طرفه درج شوی مقدمه درویغزن بولی او ویایي چې دوی وو د پښتنو حقوق وشتنه د پوره وخت په لاره مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
پرون د خیبر په باړه کې تیرامن په نوم یو غونډه وسوچ پکې د پارلمان د غړو ترڅنګ د بیلابولي سیاسي ګوندونو ځای مشرانو ګډون وکړي. دوی په خپل وینا کې ول په خیبر کې پوځي عملیات نه مني او هوډه وشو چې د بنابني پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. په غونډه کې اعلان وسوچ په خیبر کې میشت ټول قومونه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې 15 یو لوی جلسه کوي او پکې به له ریاست غواړي چې د امن د ټینګښت په برخه کې خپل ذمہواري پوره کړي. بلخوا حکومت او فوج هوایي چې د ترګري پر ضد جګړې تجمن دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره هدفي عملیات جاری ساتي. اتلیدی فرهاد شنواری رپورٹ لري.
په باړه کې د تیرا امن په نومره جوړ شوی سیمینار ته د وینا په وخت تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دا زلبا خپل سیمه نه پرېږدي بلکې د بدامنۍ پر ضد با سیاسي مزاحمت کوي.
دا بدامنۍ د ریاستي ادارو د غفلت دی وجه نه جوړ شوی. همت ندی بیلل وطن ندی پرېفل زګه د نن تقریبا لزولس کاله مخکې چې کوم له راغله او پاره کې مون همت بیللو مونږ ایډی پی شو پاره کې مون بیزته او شو پاره کې مون تاورن اوسول چې د تمام ملګریو په دا باندې یو اتفاق دی چې هغه همت بیلل نه یو مقابله کولی نو کم از کم یو کمیټي د هغې لپاره تشکیل کړی شي.
دې سیمینار ته د وینا په وخت د باډیو تیرانا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوی غړي عبدالغنی پردی ویل چې دوی په خپله خاوره یو وار بیا د پوځي عملیاتو اجازه چاته نه ورکوي او نه غواړي چې په دې سیمه کې بدامنی زیاته شي.
زه په دا خورا اپریشن نه منم، زه په دا خورا بدامنی نه منم. تینوں خلقوں نے مجھے چکلا بدامنی جوڑے گی دا خلق تر پورتا کہ گو تسو بیدی مونگ بلگر کیا کہو چی دی دانا مخ کی پدا سیما پدا ایلو کا چی کم جنگو نشوی دی دا دی امن نی پورا ندی شوی امن ترکی دو امن خوشولی دو چی پدا سیما کی امن نوی زد ترکی نشم کہو لائی.
دا خیبر زلی سیاسی گوندون مشرانو دا پارلیمان غڑو پا دی موقع اعلانو کر چی دا سپتمبر پا پینزل سمان ایٹا با پا باڑا کی دا خیبر زلی د ټولو کومونو یو لویا امن جلسه کوي. د تیرا ولسی وګړي وای چې هلته وسلوال په رڼا ورځ گشتونه کوي، له خلکو کلنګونه اخلي او په هدفي وژنو کې ککړ دي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په دې وروستو کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي، هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره مندی. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دریو کالونو کې یو وار بیا هلته بدامنی زیاته شوې او د تیرا او باډې په ګډون په جمرود او لنډ کوتل کې هم وسله والو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د دوکاندارانو او سوداګرو مرکزی تنظیم ویلي پر دوکانونو د نوي حکومت ټیکس او د بجلی د لوړو بایو پر ضد د اګست پر 28مه په ټول ملک کې هړتال کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسٹر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د سوداګرو د کاربندیز پر دې پرېکړه حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د مالیه د مرکزی ادارې ایف بی آی یو چارواکي د اګست پر 25مه مشال ریډیو ته ویلي چې سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره د غول استاد سره خبري رواني دي. په دې حق له تفصيل له پېښور ز مش خبريال غلام غوث راکوي خودلته د وی غلطي باید تسويو کوم غدات چې په پېښور کې د مالیه د مرکزی ادارې اف بي ار یو چارواکي دا خبره کړې ده په غلطي مو بل نمواخسته اف بي ار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی د اگست په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوداګرو د نویو لګول شویو ټیکسونو او بجلی د زیاتو شویو نرخونو په وجه د دوی مرکزی تنظیم د اگست په 28مه د کاربندیز کولو اعلان کړی دی. ملک مهر الهی زیاته کړه چې اوس د ټیکسونو مرکزی اداره اف بی آر لدوینه د دوکانونو په حساب نوې ټیکس راټولول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
نه ورپورټ کاروبار کتل لري 20,000 نه شروع شو، 20,000 او 30,000 او 40,000 او تقریبا 65,000 روپے پورې لاړ. لکه یو مثال زتا زور کم چې دالګران بازار او ریشمګران موچی لڑا بزازان دای باندې 30,000 او پیپل منډې باندې فی دکان د میاشتې 45,000 امداغه سے بیا سراغ بازار دلاڑو 55,000 بیا صدر دلاڑو 65,000 حساب کتاب نو ڈنڈے ماریو بیا پکی خبریں تیرے شوئے ہو معاملہ ٹس نہ مس نہ کہ دو نمگیا بیا مجبور شو سے تاجر سارا سے کم ہتھیار دے دا ہڑتال نمگا بیا دے 28 تاریخ بندے ہڑتال اعلان ہو کو دا آل پاکستان دے دا ٹول تاجرانو دے.
په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د راجستر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د سوداګرو د کاربندیز د حمایت اعلان کړی دی. په دغه اړه د سوداګرو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل
چې یو سړی کاروبار نه وي هغه به څنګه میاشتې ټیکس ورکوي حکومت له منتھلی بیسس باندې. نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي نو خلک مجبور شو چې شټر ډاون هرتالو کی او چیمبر د دې بھرپور حمایت کوي. حکومت ته مونږ بار بار ویلي چې ستاسو دا ټیکس نظام فیل شو اور روزگارونه دلته ختمه کی کارخانه بندېږي لګیا دي دکانونه بندېږي دا پويږي نه حکومت او زبردستی کوي نو دا زبردستی کار نه دی.
د پېښور په قیسخانه کې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي چې د بجلی د موجوده نرخونو او موجوده ګرانۍ لوجي دوی په مشکل خپل کار روزګار ته دوام ورکړي او په دې حالاتو کې دوی د نویو ټیکسونو د ادا کولو توان نه لري.
هر قسم ته ټیکسس په مونږ باندې لاګو کیږي مونږ کرایګان نه شو ورکولې د بجلی بلونه نه شو ورکولې سټاپ ته تنهاګان نه شو ورکولې وو وخت روټې د پاره مونږ پریشان یو په دې د بره چې کم دی کنه دوی فی دکان شټر ٹیکس لگول دے پدے حق لباندے پورا پاکستان تاجرانو الحمدللہ پیو پیچ پاندے دی
دا تاجرانو دا کاربندیز پا اعلان حکومتی چارواکو تردی دا ما سر ردی عمل ندے سرگند کردے خو پا پیخور کی دا ایف بی آر یو چارواکی چی نئے غختل نومی سرگند چی دا اگست پا پنزوشتم مشال ریڈیو تا وویل چی دا ٹیکسونو راٹولولو پا سر دا سوداگرو سر دا راولادو شویو زینو ستونزو دا هوارای لپارا د سوداګرو سره د مذاکراتو کولو هڅه روانه ده او د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره یو ورکینګ ګروپ هم جوړ کړي چې مقصد یې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول او د ټیکسونو پر راټولولو کې سوداګر او ولس په اعتماد کې اغیستل دي.
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم د خبرونو نیمای تر رسیدلی یو د خبرونو لنډیز دروړو. پولیسان چارواکی وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسوالو په وړیدونکو کې وو دیرش کسان وشل سوي دي. د بلوچستان حکومت وایي شاهدرین نن مشالې ټول چې وسوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې وړیدونه کړي او سخت زیان رسولې دي. د شمالي وزیرستان په رسمي کې په یو برید کې دوه کسان وشل سوي او 19 ژوبل سوي دي. د رزمک تحصیلدار شیروادر مشالې ټول چې سهار مال په یو موټر سایکل کې 14 دن کې مواد ته په ریموت کنټرول 14 وکړ او دغه مرجوبلې اړولې ده. د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلوټونو فدرالي ادارې په غوښتنه د غلطو معلوماتو خبرولو په تور نیول شوی کس خوشی کړی دی. پولیسو د اگست پر شلمه فرحان آصف تناسم او معلومات خبرولو په اساس نیولې وو خو نن چې عدالت ته وړاندې کړي نو خاصې وکړي چې دغه په ضد هیڅ لاستواره نغلل نو دوی د خوشی کړی سي عدالت په دې اساس هغه خوشی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن دې سازمان ټیکنالوژیست جیور وان برګن ویلی چې په غیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولول د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان د بشیر حکومت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور کوونکی وایي ژربه د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګر کړل شوی وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه برید وکړ. تاسو مشال ریډو اوري او سم د خبرونی دوه مینیمای تراغلو. د ایران چارواکي وایي چې ورځي 12 میلیون لیټر تیل د غیواد غوانډي وادونو ته کاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه وادونه غړنسوي چې د ایران تیل اورته کاچا کیږي. د طالبان حکومت له افغانستان ته د ایراني تیلو د کاچاګ پاړه څنګه دی ویلي خو مخکې لزګونه ټانکر تیل چې دوی بې کیفیت بللول بیرته ایران ته مسترد کړي. سفیر استانګزای نور جزئیات راکوي.
د ایران گاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا وارد دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسول علي شمس اردکانی ادعا کړی چې د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکانی د دغه قاچاقي تیلو کلنې ارزښت 4 میلیارد ډالر بللای دی. د ازادي روډو فردا څنګه د اردکانی په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د اگر یو صنایع د خونی دغه مسول هم درز ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ درش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي. داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډوی هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره راګټه کوي. رويټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړي هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل د غیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډي هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څنګه دی ویلي خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وي. طالب چارواکو په تیر بیا د دوی د ستاندارد ادارې لزګونه ټانکر تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پاره ولي.
د پاکستان حکومت د اگست پر 28 د دې هواد پوښتې د ترګری په ضد د ازمې ستې کمپنو عملیاتو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړې. د مرکزی کمینې د اقتصادي رابطې کمیټې د دې هدف لپاره 20 ارب روپۍ منظوري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ولسونه هم د فوج د دې عملیاتو مخالفت کوي. حکومت او فوج د ولسي اعتراضونو په جواب کې ویلي چې دا نوي عملیات په هدفي او په ترس کې به د یوې سیمې خلک د پخوا په څیر خپلو کورونو پرېښودو ته نه اړ کېږي. د موضوع تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د اگست پر 28 د ازمې استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 20 ارب روپو اضافي فنډونه منظور کړل. د اگست پر 28 د وفاقي کابینې د منظورۍ نه پس د هغه هیواد د خزانې وزارت په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ جاری کړې. دا مرستې چې د پوځ لخوا په دې موخه غوښتل شوي چې په 2 صوبو کې د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته نور ملاتړ ورکړي. د اگست پر 28 د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی بیان له مخې د کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د روان 2024 او 2025 مالي کال لپاره د اپریشن د ابتدایي مصرف لپاره د 40 ارب روپو منظوري ورکړه. د وزارت یو چارواکي ویلي چې پاتې 40 ارب روپۍ به د مالي کال په 2 نیمایي کې جاری کړل شي او د پرمختللو پوځي سامانونو په اخیستلو به ولګول شي. دا په داسې حال کې دا چې د ازمې استحکام پوځي عملیاتو د اعلان سره په خیبر پښتونخوا کې ولسی اعتراضونه رامنځته شول چې د پاکستان پوځ او حکومت په جواب کې وویل چې ولس دې اندېښمن کیږي نه او دا عملیات به د پخوا په شان نه وي چې ګوندي ولس به بې کوره کیږي او په مکمله پیمانه به جنگ کیږي. خو د دې عملیاتو لپاره د پیسو ورکولو هغه اندېښنې بیا راپارولي چې ګوندي د ازمې استحکام عملیاتو په اړه حکومت او پوځ غلط بیاني کوي. دا چې د دې عملیاتو طریقې کار بسوي اوایا پر اختیار هم د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د یو مکمل جنگ تیاری کوي. په جواب کې د پوز په خوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د هدفي عملیاتو ترڅنګ پوز د یو مکمل اپریشن اراده هم لري.
بالکل زغا ممکن نه ده چې دیو پر کار شروع کړي دي اول په مزمزه کوي او بیا فل اپریشن هم کوي. په ما په خیال کارک شروع کیږي او لکی مغوت او ټانک او ډی ای خان زیاد دلته کې بدا اپریشن کیږي. بنو کې هم خیال دی چې څه خلاصته او هغه باندې ځنه کوي.
د راپورونو لمخې فعالان ویلي چې د خیبر پښتونخوا خلک د سخت دریځي پر ضد د پوځي عملیاتو لامل سخت ځپل شوې دي. دوی زیاته کړه چې په زرګونو ځپلې کورنۍ اوس هم په بدو شرایطو کې ژوند کوي او دا چې پوځي عملیاتو تل د لوی شمیر خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی. د راپورونو لمخې په بیرابیلو لاریونونو او جرګو کې د ژوند له بیرابیلو څنګه له قومي مشرانو او ځوانانو څخه نیولې تر سیاسي فعالانو پورې خلکو ګډون کړی وو. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې مظاهرچیانو مشال لیډیو ته دا هم ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو لخوا یو شمیر پولیس او مشران په نخښه شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر سید اختر علی شاوای چې کسو هم ولس په زغرده د وسلوالو پر ضد د یو بل مکمل جنگ مخالفت کړی دی خو د پاکستان امنیتي ادارو سره د ترهګرۍ د بیخکنۍ لپاره بغیر له مکمل اپریشن نه بل لار نشته.
چې څنګه غیلی خبرې دي فتنه الخوارج غیر په بے باخ انداز کې ویلې دي چې موږ به دا دهشتګردي ختمو او اشاره فتنه الخوارج او طالبانو ته وا او بل ټیکس ته وا چې په پوره پاکستان په حساب باندې اول خو تاثیر دا یو تاثیر بلکې تاثیر هم چې دی په حقیقت باندې دی
په دې اړه مو د وفاقي حکومت او داخله چارو د وزارت د دریض معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د پاکستان حکومت د جولای پر 2 ویلي وو چې د ازمې استحکام تر بیرغ لاندې پیل شوی کمپاین به نه په پراخه کچه عملیات وي او نه به د ډلیزو بې ځای کېدو لامل شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د
د ملي جمهوریت غورزنګ یو ځایي سیاستوال عمر شیرانی وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړی په ډیر اسمل خان کې هدف ګرځیدلی دی. ملي جمهوریت غورزنګ وایي شیرانی د سیاسي فعالیت ترڅنګ د سولې فعال نو ځکه وژل شوی دی. پولیسو مشالې ټولي چې پاړې پلټنې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ګوند پر مخ کشانو بریدونه کوي چې تر دې مخکې هم داسې پیښې شوی دی. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مل سلورنی مې بجې په درابن سیمه کښې ناپېژندلې وسلاولې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عمر شیرانی په ډزې وژلی دی. د دغې پېښې په برعکس د درازنده سیمې پولیسو ډي ایس پي شریف الله مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. درازنده سیم پشتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر افغان او عمر شیرانی بنې د شوی برید حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
عمر شیرانی په لالو کوټ په موړ باندې یو سپین ږیری کس ورغلی دی. په رڼا ورځ په ماسپښین باندې دا یې دوه ګولۍ ویستلې دي, یو په سر یو په سینه دی. په دې ځایه دوه ګولۍ ویستلې دي. ښه په آرام د دې ځایه روان شوی دی. نیمه ګینټه کې هم دلته نه د ریاستي ادارې ورغلی دي. عمر شیرانی همیشه د مظلومانو مرګرتیا کړې ده, د مظلوم خلکو دپاره یې آواز اوچت کړی دی. دا عمر ګناه صرف دا وه په دې خاطر وزلې دی چې ده دلته د حق خبره کوله, د مظلوم خلکو آواز یې پورته کاوه. که بیا ته د دې د حق آواز پورته کوې, د امن آواز پورته کوې, دلته په رڼا ورځ خلک راځي تا کتلی او ښه په آرام دې ځایه بیا ځي.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی د وژنې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن رابرل شوې ده. پر دې لړ کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د سینټ غونډه هم سبا یعنې د اګست پر شپږویشتمه رابرل شوې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي شاهي حکومت روانه اونۍ د پارلمان ګډه غونډه هم وکړي او په کې مهمه قانون سازي وکړي, خو د وفاقي حکومت ویان دا خبره رد کړې ده. په دې هکله تفصیل ګلای اسرا کوي.
د قومي اسمبلی په رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویل شوی چې ولسمشر آصف علي زرداري د اسمبلی غونډه نن د اګست په شپږویشتمه مازدیګر پنځه بجې رابللې. بلخوا د سینټ رسمي ویبپاڼې خبر ورکړی چې د ایوان بالا غونډه به د اګست په ویشتمه مازدیګر پنځه بجې کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې پر یو وخت رابلل په عمومي توګه په غیر عادي حالت کې کیږي. همدې ته په پام کې په هیواد کې په سیاسي چارو خبر شنونکي او خبریالان وایي چې ښایي حکومت مهمې قانون سازي وکړي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سعید مشال ته ویل چې حکومت یو آئینی پیکج راوستو په هڅه کې دی چې د سپریم کورټ ججانو د عمرونو غزبل هم پکې شامل دي. د زیاته کړه چې د ججانو عمر له پنځه شپېتو څخه اته شپېته کلونو پورې کول دي. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلو لپاره یو کمیټي جوړولو تجویز هم دی چې درې نمونه به استول کیږي او هغه کې به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د چیف جسټس مودي پوره کېدو وروسته سینیئر جج دنده سنبالوي. د پاکستان موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی کاری موده په اکتوبر میاشت کې پوره کیږي, نو د دې وروسته به جسټس منصور علي شاه د سترې محکمې چیف جسټس شي.
حکومت د یو آئینی پیکج للارې د جسټس منصور علي شاه د مخې نیولو کوشش کوي او نه غواړي چې هغه چیف جسټس جوړ شي. خو حکومت حالاتو ته هم ګوري چې آیا جسټس منصور علي شاه د هغوی په توقعاتو پوره دی او که نه. له هغې وروسته به حکومت خپله حکمت عملي په ډاګه کوي.
که څوم د قانوني چارو پوهانو او حکومت مخالفه ګوندلو لخوا د ممکنه پارلمان ګډې غونډې او د عدلي په اړه ترامیمو په اړه خبرې کیږي, خو وفاقي حکومت ویان اتا تارړ د اګست په څلورویشتمه دا خبره رد کړي چې ګواکې د عدلي په اړه په پارلمان کې ترامیم رابستل غواړي. خو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبریال او شنونکي متی الله جان مشال ریټیو ویل چې حکومت په هر حال کې په ادارو کې د خپل خوخو کسانو بحال ساتلو لپاره هڅه کوي.
حکومت مایوسه ده او په مایوسۍ کې تر هر حد اتلی شي. حکومت تنازع برداشت کولی شي خو اقتدار نه پرېږدي. د آئینی ترمیم لپاره له حکومت سره اکثریت نشته، خو د دې باوجود ولانجه جوړول غواړي. تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو په اړه پریکړه هم نه ده عملي کړې. که حکومت شپږ شپېته سلنه اکثریت ترلاسه کړي او قانون منظور کړي، نو بیا به په سپریم کورټ کې لانجه شروع شي. په دې حال کې د ټولو ججانو جرګهګۍ هم جوړېدای شي، نو د دې ټولو کارونو مقصد یوه لانجه پیدا کول دي. بل دا چې حکومت د خپل اقتدار بچ کولو لپاره په سپریم کورټ کې تقسیم هم راوستلی شي.
سپریم کورټ کو بھی تقسیم کرنے کی حد تک جا سکتی ہے.
خود اطلاع تو وفاقی وزیر عطا اللہ تارل د یو شخصی ټلویزیون جیو نیوز سره د اکتوبر په درویشتمه په مرکه کې ویلی ول چې د چیف جسټس د سینیاریټی نظام کې د بدلون کوم تجویز غور لاندې نه دی، او د قانون وزارت به په مناسب وخت کې د چیف جسټس د تقرری د نوټیفیکیشن په اړه تصمیم نیسي. خو په اسلام آباد کې پارلماني چارو خبریال نوید صدیقی مشال اړتیا ویل چې حکومت لوی پلان لري، او د دې لپاره په اسلام آباد کې هلې ځلې توندې شوې دي. دا زیاته کړه که څه هم په ښکاره حکومت دا ګنګوسي ردوي، خو په دې کې حقیقت شته.
حکومت دې ټیم دا غواړي، او دا صرف د ججانو نه، دا د ټولو سرکاري ملازمینو د حکومت دا یو بانه ده. دا یو خبرې کیږي په اسلام آباد کې چې د سرکاري ملازمینو عمر هغه 60 نه 65 کی، او د 65 والا چې دي لږه 2 کاله یا 3 کاله دغه سیوا کی، ځکه چې پاکستان د معاشي حالات ټیک نه دي، او د پینشن پیسې او د کمیوټیشن پیسې جی پی 1 پیسې پاکستان سره نشته. خو دې کې دا خبرې هم کیږي چې د آرمی چیف عمر هم سیوا کی څنګه چې مخکې شو باجو په وخت کې د کشانت د چیف جسټس اف پاکستان ته به هم دې ټیم فائدہ رسی، نورو ججانو ته هم پدې کې فائدہ رسی، یا نور ډېر خاص خلک دي.
د پاکستان په مرکز کې ائتلافي حکومت د خپل پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې شپږ شپېته فیصد اکثریت نه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې حکومتي ائتلاف 210 او مخالفه ګوندونه 103 څوکۍ لري. همدغه شان په سینټ کې هم حکومتي او ائتلافي ګوندونه 350 غړي لري، او مخالفو ګوندونو غړو شمیر 2 دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113، او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
نن د اگست شپږمه د شوزو د برابرۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي، چې هدف یې د هغو شوزو د هڅو یادونه ده چې د میرمن لپاره د رایې چونې یا ووټاک ترلاسه کړی دی. دا مبارزه له نن څخه یو سل شپږ کاله وړاندې په امریکا کې فعالو شوزو پیل کړې وه. د هغوی مبارزې ته درناوی په پاره کې له 1902 کال راهیسې د ښځو د برابرۍ ورځ لمانځل پیل شوی دی. د دې ورځې په تړاو خالد نیاز رپورټ جوړ کړی چې پکې د ښځو د ووټ پر ارزښت د پارلمان له ځینو پخوانیو ښځینه غړو او مېرمنو سره خبرې کړې دي. راځي ورته غوږ شو.
د مردان ریحانه شکیل د ښځو حقونو د پاره کار کوي، او لدی ترسنگ کال 2013 کې د صوبای اسمبلی حلقہ پی کې 255 نا انتخاباتو ته هم ولاړوا. مشال ریډیو سره خبرو کې ریحانه شکیل اوی خارجو سیمو کې اوس خزو کې پوها راغلی دا، او دوی د خپل ووټ استعمال کوي. ولی کلیوالو سیمو کې خزی اوس هم د ووټ غوندې بنیادی حق نه محروم دي. دا وایي د زیاتره خزو شناختی کارډونه هم نه دي جوړ.
کم ان ایجوکیټډ فیمیل چې دي هغه ته ووټ چولو حق ځکه نه ورکې. یو خو ځاغي سي نه سي نه، او کسي نه سي جوړ کینو هغه ته چل نه ور دي چې موږ به الله شو ووټ بچاله ورکو او څنګه به ورکو. به د کور نه پاغې دباو وی چې ته دې یو سیاسي پارټي ته دې ته ووټ اچ دي، کنفیوز شي هغه سره بیا ووټ چولو لزینه. او بل هغه کې دون په هني هغه کارونه جوړ کې ویل لري کا د ووټ سره چوم د کور نه زم د کلچر ډیره سختي وی چې خزه به د کوره بار ودی.
د نوخاری وخزه چې نه غختل نامې او پیجندل شي، مشال ریډیو ته وی شناختی کارډي جوړ دی، غختلې د خپل ووټ حق استعمال کړي، ولی د کور سړو ورته اجازه ور نکړو.
ووټ اچول ما خواهش لرو خو ما د کور زیر نه اجازه نو. او په هر انسان باندې فرض دي چې هغه خپل ملک د پاره خپل لیډر ته خپل ووټ واچي. څنګه چې سړی ووټ اچي د ښه شانتي خزو باندې او پیغلو جنکو باندې هم حق دی چې هغه خپل ووټ فرض ادا کړي او خپل خپل لیډر ته خپل ووټ واچي.
غیر دولتي اداره فافین چې پاکستان کې د انتخاباتو شفافیت حوالی سره کار کوي د کال 2023 عام انتخاباتو په اړه راپور جاری کړی چې تر مخه یې شپږ کروڑ لکه تنانو د خپل ووټ استعمال کړی دی. راپور کې ویلي شوی دی ټولو حلقو کې 10% ښځو ووټونه اچولی دي. د کال 2023 انتخاباتو کې د سړو ووټونو اچولو شرح 55.6 ولې د ښځو ووټونو اچولو شرح 45.6% وه. چانوی بی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشست لپاره نامزد شوی ده وای اوس ښځو کې د ووټ حوالی سره ډیره پوهه راغلې ده او غواړي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي. دا وایي د ښځو سیاست کې راتګ ډیر ضروری دی ځکه چې ښځې د ښځو مسلو دپاره پخ ډول کار کولی شي.
ډېر ایشوز لکه سوارا شوا مرګونه شو اونر کلنګ شو ایسیډ باندې چې پیور واچي ډېر هراسمنت شو ریپ شو دا ټول ښځونه چې دي ته خو اول سره دام نه و پته چې ها دي چرته داسې یو باډي شته یو امبرس پرسن دفتر شته یو کمیشن شته یا پولیس په ډپارټمنټس کې د ښځو ځین شته یا د هغې خپل حقوق شته چې هغې چرته تلی شي او خپل آواز بلند کولی شي. زمونږ د زنانه د اسمبلو ته راځي پړه لکه ښځې مخکې په دې ښځو کار کړي دی به
د عوامی نیشنل ګوند شګفتا ملک چې څو واری د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر پاتې شوی ده مشال ریډیو ته وی چې ښځو لا زیاته شمیره کې د سیاسي عمل برخه جوړېدل پکار دي. دا ګڼي چې مخصوص نشستونو سره د ښځو پارلمان کې شمیره سیوا شوې ده او دوی کولی شي د ښځو دپاره آواز پورته کړي.
هغې خبره کولی شي هغې قانون سازی کولی شي هغې د زنانو دپاره آواز پورته کړي. نو زنانه چې دی هغه زیات کار کوي په پارلمان کې د زنانو د ریزرو سیټ یا نورمل سیټ یو دی کسوک الیکټډ راشي او کسوک په ریزرو راشي. زه په خپل په اسمبلی کې پاتې یم او د ټول نه زیات قانون سازي کې برخه ما غوښتي ده اسمبلی کې زما کوېشن کال اټینشن ریزولوشن. نو د ریزرو سیټ سره د زنانو په سیاست کې راتګم زیات شوی دی زنانه په ډیسیژن میکینګ کې راغلي دي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږویشتم تر مخه د دې هیواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي د پاکستان زیات تر خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهي کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې بنیادي حق نه محروم دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوران دی وو
تان دې هلی
د هری جمعې او اتوار پورس ل مشال رادیو سره
نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر لا ای بی دروازې سر نږدې د خونړی ځانمار کې برید درې کاله پوره سول ده. 2023 کال د اگست پر شپږمه په هغه برید کې شاوخوا 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي ول. د ځانمار کې برید ځمواري د داعش قراسان څنګه منلې و هغه ډلې پر افغانستان طالبانو له واکمنې دورې څخه د لسکونه حمله مسولیت منلې و. طالبان وایي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او په هغه واد کې حضور نه لري. خوشنون کې او غربي وادونه وایي چې هغه ډلې افغانستان او نور وادونو ګواښولای شي. د کابل هوایي ډګر د حمله درې کلونو پوره کېدو او د داعش د غواښ په اړه نور معلومات د سالم مصالې په دې ځانګړي ریپورت کې.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د شپږوشتمې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار و په برید کې ټپي سو.
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم، ولوېدم او چې وخت کې په اوش راغلم تقریبا دیکھ نیم سات شوخوا وتلی و بیا ما مغسې خلق پراته ول، مړی ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سوي وو له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن و له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې له د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قمندانان او شنونکي په دې باور دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملیټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
د اسلامي دولت ډله یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستاني طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک پونوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د 2021 لدی کال د اگست میاشتې پر 26مه د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لومړی لوی برید و. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه دوه شپېته حملې کړي چې په نتیجه کې 1,500 کسان وژل شوي او 1,515 اویا نور کسان ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هرې